Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې خبری مجله کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ولستا د طالبانو د حکومت د مشر لمرنۍ وینا
کوشش کو توانو طاقت می چې د خپل ولس دغه عذاب او دغه مسکنات دغه تکلیف صوبه.
مولا حسن اخوند ویل ډیر ستونزې له پخوانی حکومت ورته په میراث پاتې دي. د وینا ولستا څه پیغامونه درلودل د چارو دی وکتون کې نظر پرې را اخلو. اروپای ټولنه وای طالبان پر رسمیت نه پیژني خو د افغانانو لاسنیوي ته وردانګي.
اروپای ټولنه د افغانستان نوی رژیم پر رسمیت نه پیژني خو باید د هغه روان اقتصادي او ټولنیز سقوط مخنیوي وکړو.
او په یونان کې د کډوالو دوه تړلي کمپونه بیرته پرانستل شول. نن یک شنبه د لیندۍ یا قوس ومه او د نومبر 28مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو خو پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا وایي ډیر ستونزې له پخوانی حکومت ورته پاتې دي. قطري چارواکو افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی او د ایران په اصفهان ښار کې د بلوازد پولیس ځای پر ځای شوی. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د طالبانو له واکمنې دوه وروسته تیر شپه د لومړي ځل لپاره وینا وکړه. ملا محمد حسن اخوند په خپل لومړنۍ رادیوي وینا کې چې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون خبره کړه د روانو اقتصادي ستونزو او بیکاری پړه پر پخوانی حکومت واچوله. هغه پر نړیوالو انتقاد وکړ چې د ښځو او بشري حقوقو په پلمه د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني. د طالبانو رئیس الوزرا د نجونو د تعلیم د دوام ډاډ ورکړ خو کرای نه کړ چې آیا لوم د ټولګي د پورته زده کوونکو ته د تعلیم زمینه برابر کړي او کنه.
تعلیم مادي د شوز وسم په افغانستان کې تر ډیره هدا پورې روان دي شروع دي. کومه سچې نور به هم دغه د تعلیم زمینه برابر شي په هغه چوکاټ او په هغه طریقه او هغه تعلیم چې هغه د الله جل جلاله یې د خپل بندگانو سغواړي.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا له خلکو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د امریکا د اشغال د ختمېدو په خاطر شکر پر ځای کړي او پر طالبانو یې غږ وکړ چې له افغانانو سره په مهربانۍ سره چلند وکړي. ملا محمد حسن خوان هغه ادعاوې هم رد کړي چې ګڼې طالبان د پخواني حکومت په کارکونکو پسې ګرځي یا انتقامي چلند ورسره کوي. د ښاغلي ملا محمد حسن خوان د خبرو جزئیات وړاندې په خبرونه کې درته لرو. قطری رسنیو راپور ورکړی چې د قطر چارواکو د طالبانو د حکومت له پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی. د ګلف ټایمز ورسپانې د راپور له مخې د قطر د بهرنۍ چارو په وزارت کې د تروریزم پر ضد مبارزې او د بحرانونو د منځګړیتوب د سفیر مطلق القحطانی په مشرۍ پلاوي پرون د لیندۍ په شپږمه د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او ورسره پلاوي سره د تروریزم پر ضد مبارزې بشري مرستو او د بشري حقونو د پیاوړتیا په اړه خبری وکړي. خبر زیاتوي چې په دې کتنه کې قطري چارواکو په افغانستان کې د خوندزیو د فعالیت د دوام او د نجونو په ګډون د ټولنې د ټول برخو ته د تعلیم د امکان د برابرولو پر اړتیا ټینګار وکړ. خاغلی متقی پرون له دې مخکې د قطر د بهرنۍ چارو له وزیر سره هم کتلی دي. د سما په نوم د فلمونو د لسم فستیوال بنند درېمی او وروستۍ ورځ لپاره د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې روان وي. د دې فستیوال مراسم له دیار سکلون راهیسې هر کال د فردا د فرهنګي کلب په نوښت جوړیږي خو تیر کال د کورونا د وبا د محدودیتونو له کبله وځنډیدل. په سویډن کې ډیر افغان فلم جوړونکي همایون مروت چې د فستیوال تنظیمونکو څخه دی ازادي راډیو ته په دې اړه نور معلومات ورکړل.
بیشتر فلم ها از فلمسازای افغانستان
دیره فلمونه ده کورنه او بهرمیشت افغانانو او ده شاوخوا هیوادونو لکه ده ازبکستان، تاجکستان، ایران، هندوستان، ترکیه او همدراز ده کردستان ده فلم جوړون کل خوارا رسیدلی و چی زینی موگ ده فستیوال لپاره غوره کرل موگ پا پام که لرو چه پا او کتگوره یو که جایزی ورکلو.
ښاغلی مروت وایي د سګنی کال د فستیوال لپاره شپږ دیرس فلمونه غوره شوي دي. همایون مروت د سما د فلم فستیوال جوړېدل د فرهنګ د دښمنۍ په وړاندې مبارزه وبلله. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې په اصفهان ښار کې له تاوتریخجنو مظاهرو یوه ورځ وروسته چې په نتیجه کې یې د معترضانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې، پرون په دې ښار کې د بلوازد پولیس ځای پر ځای شول. د ایران پولیس وایي لسګونه معترضان یې نیولي دي. د راپورونو له مخې دولتي ځواکونو پرون پر مظاهره چانو اوښکې بهوونکی ګاز وکاروه. په اصفهان کې دا اعتراضونه د جمعې په ورځ هغه مهال پیل شول چې شاوخوا 1500 کسان د اصفهان له منځه د زاینده په نوم د تیریدونکي سیند په وچ تل کې راټول شول او د اوبو د کمښت د ستونزې په وړاندې یې مظاهره وکړه. د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د خبرو د بیا پیل په درشل کې د ایران جګپوړی اټومي مرکچی ویانا ته رسیدلی. د ایران دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر علي باقری د 2015 کال د اټومي موافقې د راژوندي کولو لپاره د مذاکراتو په بل پړاو کې د ګډون په مقصد د یوه پلاوي په راس کې پرون د لندې په شپږمه د اتریش پلازمینې ویانا ته ورسید. دا مذاکرات چې له جون میاشتې راهیسې په ټپه درېدلي وو، سبا دوشنبه د ایران، بریتانیا، چین، فرانسې، منی او روسیه ترمنځ بیا پیلېږي. متحده ایالات په دې خبرو کې په غیر مستقیم ډول ګډون کوي. او د روسیې یوې محکمې د سایبریا د سکرو په یو کان کې د وروستۍ چاودنې په اړه د څېړنو تر بشپړېدو پورې د دوو نورو میاشتو په مخه په دې قضیه کې د خپل د دخیلو 15 کسانو د توقیف د دوام حکم ورکړی. چارواکي وایي د نومبر په 15مه د سایبریا په جنوب لویدیځ کې د کمرو د سیمې د سکرو په کان کې د میتان ګاز مشکوکې چاودنې 150 کسانو وژل. د روسیې د روغتیا وزارت پرون وویل د دې پېښې 18 تنه ټپیان په روغتون کې تر علاج لاندې دي چې د 4 تنو وضعیت نازک دی. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1200 نوي او د اف ام په 3.5 څپو خپرونې لري. که چیرته تاسو انټرنیټ لرئ، د انټرنیټ له لارې هم زموږ خپرونې اوریدلی شئ. آدرس یې دی ازادي راډیو ډاټ کام. راځو د خپرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، ملا محمد حسن اخوند چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا دی، ملت ته بیګا لومړنۍ وینا وکړه. دا چې په دې وینا کې څه راغلي دي، راځي چې دا راپور سره واورو. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا له درې میاشتنی ځنډ وروسته ولسته لومړنۍ وینا وکړه. ملا محمد حسن اخوند په دې غږیزه وینا کې چې تیر ماخوستن پر ملي ټلویزیون خپره شو، وویل چې حکومت یې د ګاونډیو او نړۍ له هیوادونو سره ښې اړیکې پالي او د چا په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي.
موږ ټوله دنیا ته دا ویلي دي چې موږ هر چا ته اطمینان ورکوو چې زموږ سره دا پالیسي در سره موجوده نه ده چې موږ د بل چا په امورو کې مداخله وکړو. هېڅ دا خبره زموږ په نظام کې مطرح نه ده. موږ خپله په مشکلاتو کې غرق کوشش کوو چې توان او طاقت مې چې دا خپل ولس د دغه عذابو د دې مسکنت د دې تکلیف سوباس د الله په نصرت سره د بل چا فکر زموږ سره نشته.
نوموړي وویل دوی ته ډېرې اداري ستونزې له پخواني حکومت نه ورپاته دي او په خبره یې روانه بېوزلي او بېروزګاري هم د طالبانو له راتګ سره کوم تړاو نه لري. د محمد حسن اخوند په وینا افغانستان کې وچکالۍ ډېرې اقتصادي ستونزې زیږولي، خو هیله یې وښوده چې الله به پر دې هیواد ورښتونه ولوروي. نوموړي وویل طالبانو د ښځو حقونه هم ورکړي او ادعا یې وکړه چې ښځو ته اوس ډاډمنه فضا رامنځته شوې.
د ښځو حقوق خلک پورته وښته کوي چې د ښځو حقوق پر ځای نشي. په افغانستان کې افغان شمول حکومت جوړ نشي، دا نظام موږ په رسمیت نه پیژني. آیا د بشر حقوق دغه ولا که سابقه ادارې چې ورکوله؟ آیا د ښځو حقوق دغه و چې دا سابقه ادارې ورکوله؟ آیا افغان شمول حکومت هم دغه و چې دا سابقه اداره دلته موجوده وه؟ خو الحمدلله د ښځو حقوق عمارت ورکړله، د ښځو عفت یې خوندي کوي، عزت یې خوندي کوي. هیڅوک دونه نر په ټول افغانستان کې نشته چې یو ښځې ته په بد نظر وګوري.
خو په کور دننه او بهر بیا د طالبانو پر حکومت انتقادونه دا دي چې د نجونو د تعلیم او تحصیل او دغه راز کار مخې نیولې ده. ملا حسن اخوان په خپل وینا کې ویل یوازې شرعي زده کړې پر ښځو فرض دي او په وینا یې که زمینه برابر وي نور زده کړې هم کولای شي. د په دې برخه کې داسې ډاډ ورکړ:
تعلیم ما دې د ښځو وسم په افغانستان کې تر ډېره حده پورې روان دي، شروع دي. امید شته چې نور به هم دغه د تعلیم زمینه برابر شي په هغه چوکاټ او په هغه طریقه او هغه تعلیم چې هغه د الله جل جلاله یې د خپل بندگانو سره غواړي.
ملا حسن اخوان په نورو مسلو هم خبرې کړې دي. دا چې دی وینا ولس لپاره صدر لودل د تحلیل لپاره یې ل امریکا د چارو کتونکو ډاکټر وایس وردګ سټډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشه، ستاسو د شپه په خیر وي. تاسو هم د وینا ځینې برخې واورېدې، حتمت مو ټوله وینا هم اورېدلې ده. ولس لپاره څه ډاټ پکې و د ښاغلي حسن په وینا کې؟
مننه لودین صاحب محترم. د ملا صاحب حسن وینا یو څه نو وخت و، دغه وینا باید تقریبا په لومړیو ساعتونو کې او حتی په نهایت په لومړیو ورځو کې خلکو ته شوی وای. د دوه وینا تقریبا دوه برخې درلودې. لومړی برخه په خپل مجاهدینو باندې غږ و، تبریکی ورکول خپل مجاهدینو ته، د اشغال د ختم د دوی دی خبر په اساس، او د جهاد کامیابی، او بیا هم دغه سه مایوبینو ته او هغه کسان چې له بند خلاص شوي اوغوت تسلیت او الله تعالی نه ورته اجر عظیم وغوښتو. او دویمه برخه پر ملت باندې غږ و چې باید ملت شکر وباسي چې خدای د مجاهدینو او د طالبانو دغه جهاد، دغه سپیشل جهاد، د اشغال په مقابل کې کامیاب کو. نو دویمه برخه وینای پر ملت باندې دا و چې دا یو تقدس لري دغه حکومت د طالبانو، او دغه تقدس دغه تقریبا مشروعیت ټول په الله تعالی ور وتاړو، او خلکو ته خلک د مشروعیت منبع و نه ګرځي.
بله ډاکټر صاحب،
دغه تقریبا یو څه خطرناک کار دی. مهرباني سره
ما هم دا ویل چې وینا ممکن نور اوریدونکو هم اوریدلې وي، او دغه سه څرګندونې هم کیږي چې دا وینا تر ډیره په همدې و چې ځان ته دوی مشروعیت ورکړي او په پخوانی حکومت ډیر نیوکه وکړي. راځي په زینو برخو اعلان تم شو. د خزو د حقونو په برخه کې چې کوم خبرې وشوي، څومره بنړیوالو ته د قناعت وروي. خاغلی حسن خوند ویل چې دوی خزو ته داډمنه فضا رامنځته کړي، د خزو حقونه تضمین کړي دي. حال دا چې پراخ انتقادونه دي چې لا هم د نجونو د کار او د غرس تحصیل زمينه نه دي برابرې.
نه، فکر نکوم قطعا کومه تروسه پورې اصلا وعده شوی نه وي. دغه لومړی خبرې وي چې د ملت سره وعده وشوي، حتی دغه د دوی سل ورځې پوره کیږي، باید دا د دوی دویمه وینا وای. یو راپور ملت ته ورکړی وای چې په اولو ساعتونو کې مونږ دغه وعده وکړه، او اوس مونږ دومره وفا وکړه او دومره مونږ مخ ته تللي. او د تاسو د خبرې په جواب کې د خزو د حقوقو ګوره، د دوی حقوق تعریف دی، نری تعریف دی. یوازې فیزیکی امنیت دوی اشاره کوي، اقتصادی امنیت دوی اشاره نه کوي، سو پیسې روانی امنیت د ملت او بیا په خاصه توګه د خزو حقوق دوی مراجعه نه کوي. نو د تروسه پورې په دغه خبرو کې چې څومره خبرې ما واورېدلې، دا ټول په کلتوري، په مذهبي مسایلو باندې څرخېدل او په رواني مسایلو باندې. لیکن دا چې حکومت څه پلان لري، دولت څه پلان لري، د نړۍ سره خبرې کوم حد ته رسېدلې دي، په کومو ادبیاتو باندې د خبرو د نړۍ سره تعامل کوي، څومره د نړۍ منی، څومره د نړۍ نه منی، د اقتصادي په حساب زیربناوې څه شی دي، څومره واردات موږ د مختلفو هیوادونو نه لرو، د پاکستان، د ایران نه، تر اوسه پورې خو تجارت په ټپه نه دی درېدلی.
ډاکټر صاحب، تاسو وایئ چې وینا نیمګړتیاوې درلودلې، اقتصادي ستونزې هم پر پخواني حکومت واچولې، او ویل چې د دوی دولت ټول شموله دی، د دې د پاره باندې څه تبصره لرئ لاندو کې؟
او نه، یو لغت چې خاغلی ملا حسن اخوند نوی وکاره و تر اوسه پورې په سیاسي ادبیاتو کې ورته اشاره نه وشوي چې دې ته باید میډیا توجه وکړي، افغان شموله حکومت وکړه. ټول شموله د دې په ټول بیانیه کې وجود نه درلوده. او د ما په نظر په قومي لحاظ باندې په اتنیکی لحاظ باندې و دغه حکومت افغان شمولوي، لیکن په مفکوروي لحاظ ټول مفکوره او ټول مذهبونه به فکر نه کوم چې په دې حکومت کې شامل وي. او تقریبا حکومت فعلا کابینه مسلکی کابینه نه ده، ډیر زیات نیمګړتیاوي لري دغه فعلنی حکومت. امید دغه ده چې دغه جنگ وروسته یو موقتی انتقالي حکومت وي او راتلونکي حکومت وي یو ډیر درون افغان شمول.
سلامت اوسه ډاکټر صاحب. وایس ورداګ ډیر مننه چې له امریکانه مو په دې خبرونه کې لمک سره ګډون وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوریدونکو وړاندې درته په دې خبري مجله کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس راځو دې ته چې لویدیځو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصري او مقالې خپرې کړې. اجمل انتبا غواک شو چې د زینو دغه ورځپانو پاڼې کتلې دي.
اوپن ډیموکراسي خبرونه افغانستان کې پر اقتصادي وضعیت ولې کنه خبره کړې او دا سرلیک ورکړې. لمالي پلوه د افغانستان د وړې کېدل طالبانو ته وړاندې نه ده. دا مطلب لیکوال ویلي په تیر حکومت کې د افغانستان 15% خلکو لګښتونه د نړیوالو لخوا تامینېدل چې تر ډیره د روغتیا، پوهنې، پولیسو او حقوقي څنګه د کارکونکو ماشونه وو. لیکوال وایي ځینو غیر دولتي مرسته کوونکو هم افغانستان سره مرسته کولې چې ملګري ملتونه او د بې سرحد ډاکټرانو ټولنې خیبیل کړي. په مطلب کې وړاندې ویل شوی د نړیوالو مرستو د افغانستان 30% نه خالص هوایت تشکیلول او د طالبانو لراته ګروسته تر ډیره د مرستي بندي شوی. لیکوال وایي وزیر د غیداري او سازمانونو له افغانستان سره مرسته کوي، خو خبرداري ورکړي چې په ټوله کې اقتصاد د سقوط په حال کې ښکاري. د اوپن ډیموکراسي په مطلب کې وړاندې ولولو افغانستان کې به بشري ناورین د ژمي پر مهال نور هم زیات شي. د مطلب لیکوال ویلي طالبان د اقتصادي حالت د خرابېدو پر پر لویدي څه چي خود مطلب په یو برخه کې راغلي ک طالبان غواړي چې حکومت پاتې شي، له نور هیوادونو سره باید اړیکې جوړې کړي او په کور دننه د خپل ولس اقتصادي ستونزې باید هوارې کړي. واشنگتن پوسټ رسپانې روم ته د شربتګلې د لیکدیدلو په اړه یو مطلب خبر کړي. د شربتګلې د 1915 میلادي کال یو انزور د نېشنل جیوګرافیک مجلې په پښتۍ چاپ شو چې نوموړي ورسره ډیره مشهور شوه. د شربتګلې د عکس په پیښور کې د کډوالو یو پنغالي کې هغه مهال اخیستل شوی و چې نوموړي شاوخوا 12 کلن و. واشنگتن پوسټ لیکلي د شنو سترګو د امیرمن د افغانستان د حق رنز او درد یو نمونه ده چې له جګړې ورته پیښ شوی. په مطلب کې راغلی شربتګل هغه وخت کډواله و چې انزور یې اخیستل شوی، خو دا د څه باندې 13 کال وروسته بیا خپل هیواد به ځای او ایتالیا ته پناه وړي. ورسپانی د ایتالوي چارواکو په حواله لیکلي کله چې شربتګل له افغانستان نه د وتو غوښتنه وکړه، روم لاس په کار شو او د مرسته کوونکو موسسو او مدني ټولنې په همکارۍ هغه له کابل انتقال کړه.
ملګری ملتونه وای پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته شاوخوا 15 میلیونه افغانانو ته بشری مرستې رسولې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر وای چې افغانان له سګنی جمی وروسته پر راتلونکي کال کې هم بشری مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو اړوند موسسو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې اړو خلکو ته د مرستو د رسولو بهیر پیل کړی. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وایي چې د زمري په څلورویشتمه پر هیواد د طالبانو له واکمنېدو راهیسې 15 میلیون افغانانو ته بشری مرستې رسولې دي. د اوچا ویاندې لندا تام بیگا ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې مرستو ډیره برخه د خوړو مواد دي چې اړو او بېوزلو کورنیو ته ویشل شوي.
Both NGOs and UN organizations
غیر حکومتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو ادارو په ګډه د طالبانو له واکمنې وروسته 15 میلیون اړو خلکو ته د خوړو مرستې رسولي. همدارنګه نږدې 500,000 خلکو ته د روغتیا خدمات رسول شوي او لږونه زر نور کسانو ته هم د سرپناه او بود د حفظ صحي د ضرورت او د خوندیتوب په څیر د اړتیا وړ خدمات رسول شوي دي.
په داسې حال کې چې د طالبانو پلاوی په قطر کې امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د نړیوال رسمیت د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي، خو مرستندویان په تیره متحد ایالات او اروپایي ټولنه وایي چې افغانانو سره بشری مرستو ته به د طالبانو له رسمیت پیژندنې پرته دوام ورکړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا وان ډرلین د جمعې په ماښام د آسیایي اروپایي هیوادونو آنلاین سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې له طالبانو سره نه بلکې له افغانانو سره بشری مرستې به دوام وکړي.
اروپایي ټولنه د افغانستان نوی رژیم چې د تشدد له لارې واک ته رسیدلی په رسمیت نه پیژني، خو باید د هغه روان اقتصادي او ټولنیز سقوط مخنیوي وکړو چې دا هیواد ورسره مخامخ دی. موږ باید د افغانستان د خلکو ترڅنګ ودرېږو، نو ځکه تیره میاشت موږ د 1 میلیارد یورو په ارزښت د مرستې بسته اعلان کړه چې 300 میلیونه یورو بشري مرسته هم پکې شامله ده.
متحده ایالاتونو هم په ډاګه کړی ده چې ترڅو طالبان د ښځو او نجونو کار او تعلیم ته اجازه ورنکړي او یو ټول شموله حکومت جوړ نکړي، په رسمیت به یو نه پیژني. خو امریکایي چارواکو هم ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خلکو سره بشری مرستو ته به دوام ورکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر وایي د افغانستان خلک اوس او راتلونکی کال د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د اوچا ویاندې میرمن تام وویل په داسې حال کې چې د خلکو وضعیت په خرابېدو دی، په تیره د ژمي له رارسېدو سره د کال په ترڅ کې او په نوي کال کې ډیرو نورو مرستو ته اړتیا شته، ځکه د دې په وینا د افغانانو لپاره ننګونې خورا زیاتې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خوست اوسیدونکو او یو شمیر وزلرونکو کسان غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د پاسپورتونو درېدلې بهیر ژر پایل شي. وزلرونکو کسان وایي چې چیرته دوی ژر خپل پاسپورتونه ترلاسه نکړي نو په عربي هیوادونو کې بخپلې د کار ویزې له لاسه ورکړي. سره له دې چې دوه اونۍ مخکې په خوست کې د پاسپورت ادارې خپل کارونه بیرته پایل کړل، خو د یوې اونۍ له فعالیت وروسته یې د پاسپورتونو د ویش بهیر د ادارې او تخنیکي ستونزو له کبله ودروه. په کابل کې هم دا مهال د پاسپورت ویش ولاړ دی چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. تفصیل له خوست نه زموږ د خبريال پر راپور کې.
په خوست کې خلک او ویزه لرونکو کسان له اړوندو ادارو غواړي چې په دې ولایت کې د پاسپورتونو د ویش درېدلې بهیر بیرته پایل کړي. دوی اندېښنه څرګندوي کچیر د پاسپورتونو کارونه یې ژر خلاص نشي، ممکن خپلې د کار ویزې د لاسه ورکړي. ویزه لرونکو سفرخان آزادۍ راډیو ته وویل یوه اونۍ مخکې پاسپورت داخل کړی، بایومیټریک شوی او شپږ ورځې وروسته د ویزې وخت ختمیږي، خو اوس دلته پاسپورتونه بند شوي دي.
یو پاسپورت داخل کړه دا تیز پیغام ورسېږي، بایومیټریک هر ځای خلاص دي، په دریم تاریخ مې ټپه ختمیږي.
د دوبی یو بل مسافر نواب خان هم ورته ستونزه یادوي. وایي په څو راتلونکو ورځو کې ویزا او پاسپورت ختمېدو دي.
فلا دوبی ته روان یو، ویزا هم لګولې ده او ویزا په ختمېدو ده، پاسپورت هم ختم ده. تر 12 په میاشتې پر اعلان کړی ده چې 12 میاشتې پر راشي. خو دا غوښتنه غواړو چې مثال خبرې باید کار پی شروع کړي چې زر 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 په زر باندې موږ بلاس.
د وړو کې په نوم یو کس وایي کتر شپږو میاشتو د دوی رخصتي اوږده شي نو بیا د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي.
درې میاشتې چټي شریکې روغړې وا کیسې وا مې شپه وخت یادو کنه، یې سم دلته به میتریک هر څه کړی دي کنه، هر څه خلاص دي کنه، یې ستا د سکې دلته وسوري دي کنه چې کور په ورشي کنه چې میسل یاخ پوسه دي کنه چې پاره طریقې وي ټپین دې ټمو وخت چې شپې میاشتې نه زپا هغه وړي کنه بیا دې نه پرګړي کنه بس زه خاطر.
د خوست د پاسپورت عامر مولوی محمد نوروز زاهد وایي دوی په یو اونۍ کې د 5000 کسانو د پاسپورت اخیستلو قانوني پړاوونه ترسره کړل، خو د پاسپورت ریاست د مکتوبي هدایت له مخې کارونه د څو ورځو لپاره وځنډېدل.
ریاست نه کوم مکتوب راغلو چې مکتب تاسو یو مشترک کمیسون ولرئ، نو اوس د کور د څو ورځو لپاره معطل شوی دی چې موږ غریزي چیرو د ایغه په خاطر چې موږ زړې ریزي مکمل وڅېړو نو کور به مختر ونی ان شاء الله.
بلډوري ته په خوست کې د طالبانو امنیه قمندان مولوی محبوب شاه قانت بیا د پاسپورت د بهیر د درې دول عمل د ځای تنګوالی بولی وای
دا چې توقف مونږ ورکړه ده د دې علت او وجه دادو چې د غي پاسپورت د مدیریت د تعمیر شکم دا ډیر پتنګ ساحه کده. مونږ غوړو چې د غي پورا یو داسې مناسب ځای پیدا کو چې ولته موږ زنانه خياندې او مردانه ورونه دا په سهوله سره په اسونتیا سره ولته کینی دیتا د خپل پاسپورت ډیر په اسونې سره لوست ورشي. ان شاء الله ډیر ضرب موږ دا غدې د مشکل خلکو
دی ادوانی ورده په افغانستان د طالبانو په واکمنۍ دوسره د نورو ولایتونو ترڅنګ په خوست کې هم د پاسپورتونو د ویش بهیر ودرید چې بیا بیرته د روان نومبر میاشتې په 14مه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پریکړې مخې په دې ولایت کې هم د پاسپورتونو د ویش بهیر پیل شو. سره له دې چې په خوست کې د پاسپورت اخیستلو لپاره هر ورځ تر 1.5 زره کسانو مراجعه کوله، خو له یوې اونۍ راپودې خوا د ځینو اداري او تخنیکي ستونزو له کبله د ولایت کې د پاسپورتونو د ویش بهیر درېدلی دی.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د طالبانو له واکمنېدو وروسته تیره شپه د لومړي ځل لپاره وینا وکړه. ملا محمد حسن اخوند په خپله لومړنۍ راډیوي وینا کې چې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون خپره کړه، د روانو اقتصادي ستونزو او بیکاری پرا پر پخوانی حکومت واچوله. هغه پر نړیوالو انتقاد وکړ چې د ښځو او بشري حقونو په پلمه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. قطری رسنیو راپور ورکړی چې د قطر چارواکو د طالبانو د حکومت له پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی دی. د طالبانو یو پلاوی چې مشري یې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی کوي له تیرې پنجشنبې راهیسې په دوحه کې دی. د سما په نوم د فلمونو د 12م فستیوال ګډونوال وایي چې نن د درېمې او روسي ورځې لپاره هم د سویډن په پلازمینه ستوکهولم کې دا فستیوال روان دی. د دې فستیوال مراسم له 14 کلونو راهیسې هر کال د فردا د فرهنګي کلب په نوښت جوړیږي، خو تیر کال د کورونا له کبله دا مراسم وځنډیدل. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې په اصفهان ښار کې له تاوتریخجنو مظاهرو یوه ورځ وروسته چې په نتیجه کې د معترضانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې، پرون په دې ښار کې د بلوازد پولیس ځای پر ځای شول. د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د خبرو د بیا پیل په درشل کې د ایران جګپوړی اټومي مرکچی ویانا ته رسیدلی ټاکل شوی چې سبا دوی خبرې پیل کړي. او د روسیې یوې محکمې د سایبریا د سکرو په وکان کې د وروستۍ چاودنې په اړه د څېړنو تر بشپړېدو پورې د دوو نورو میاشتو په مخه هم په دې قضیه کې د دخیلو 5 کسانو د توقیف د دوام حکم ورکړ. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم یوه نړیواله مسأله، په یونان کې د کډوالو لپاره ځانګړي دوه نور تړلي کمپونه هم پرانستل شول. له دې کمپونو چارپیر اغزن سیم راتاو دی، کمرې او نور ځانګړي تجهیزات هم پکې لګیدلي او د شپې لخوا یې دروازې بندې وي. که څه هم د یونان د کډوالو وزیر په لیروس او کیوس ټاپوګانو کې د دوو کمپونو افتتاح د نوي عصري پایل بللی خو د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو پرې انتقادونه کړي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د یونان حکومت پرون د لیندۍ په شپږمه نیټه په لیروس او کوس ټاپوګانو کې د کډوالو دوه تړلي یا بند کمپونه پرانستل. د استوګنځایونو ته ځکه د کډوالو بند کمپونه وایي چې چارچاپیر ترې اغزن سیم تاو دی، څارونکې کمرې او د ایکس شعاع لرونکي ځانګړي سکنرونه پکې لګیدلي او مقناطیسي دروازې لري چې د شپې لخوا تړل کیږي. په دې کمپونو کې کډوال پریمانه اوبه او تشنابونه لري او امنیت یې هم ښه دی. په داسې حال کې چې د یونان په پخوانیو بدنامو کمپونو کې دا یو هم نه و او کډوالو په ډېرې سختۍ سره ژوند پکې تیراوه. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې یونان د کډوالو لومړنی بند کمپ په سپتمبر میاشت کې په ساموس ټاپو کې پرانست او په پام کې لري چې دوه نور په لیسبوس او خیوس ټاپوګانو کې هم پرانیزي. د بشري حقونو ډلې، مرستندوی ټولنې او غیر حکومتي مؤسسې وایي په لرې پرتو سیمو کې د دې کمپونو جوړښت زندان ته ورته دی، ځکه پر اوسیدونکو یې محدودیتونه لګول کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د کمپ د اوسیدونکو پر تګ راتک محدودیت باید ونه لګول شي. د یونان د کډوالو د چارو وزیر نوتیس میتاراچی په لیروس او کوس ټاپوګانو کې د دې دوه کمپونو پرانستل د یو نوي پیر پایل بللی او ویلي دی چې د یونان ټاپوګان به د کډوالۍ او د کډوالۍ د ناوړه عواقبو له ستونزې څخه خلاص شي. او زیاته یې کړه د 2015 او 2019 کلونو ترمنځ تصویرونه مو په یاد دي، خو هغه د پوینه اوس د مازی یوه برخه ده. په 2015 کال کې یونان اروپا ته د څه باندې 1 میلیون کډوالو د ننوتو اصلي ټکی و. په دې کډوالو کې ډیری افغانان، عراقیان او سوریایان و. په ایجن سمندرګي کې د یونان ټاپوګان د هغو کسانو اصلي منزل دی چې غواړي یو هوسا ژوند ته د رسیدو لپاره د ترکیې له لارې د اروپایي ټولنې هیوادونو ته ولاړ شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان روان بحران د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د کډوالۍ د یوې نوې څپې د پایل ویرا رامنځته کړي، نو ځکه اروپایي ټولنې د کډوالو د نویو کمپونو د جوړولو لپاره 2.8 میلیون یورو چې 3.8 میلیون امریکایي ډالر کېږي ځانګړي کړي دي. د ملګرو ملتونو یو وروستۍ څېړنه ښیي چې اوسمهال له بېلابېلو هیوادونو څخه شاوخوا 6.9 زره کډوال په یونان کې اوسیږي.
اوس هم په بل خبري مجله کې زما همکار مقیم نائب ستاسو کوربه دی.